درنو دوستانو ستړي مشي د ازادي رادیو په دې ماخمنۍ نیم ساعته خبري مجله کې مو زه اجمل اندي ور بیا هر کله کوم. وسلوال طالبان وایي د انس حقانی په ګډون لا هم درې تنه طالب زندانیان دوی ته نه دي رسیدلي. بلخوا په کابل کې د پرونی موټری بمی حملې د قربانیانو کورنۍ وایي ترهګر باید د بیګنا خلکو د وینو په بدل کې له زندانونو خوشې نشي. تمو د دې خبرونه د سر موضوعات دي د انتخاباتو په اړه او همدارنګ د نورو مسایلو په اړه مې ریپورتونه لرو خو فایل بالا خبرونه وکړو. فریبا ظاهر استودیو کې ده د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتو د لمړنیو پایلو د ځنډ پړه د یو شمېر نمایندانو د دوی سره د همکارو کمپنیو او ځینو نورو بنسټونو په غاړه اخیستي. د ایران په جنوب ختیځ کې د ترافیکي پیښې له کابله اته ویشت افغانان وژل شوي دي او نامعلومو وسلوالو د پاکستان په شمال لویدیځ کې یو لوړ پوړی افسر وژلی دی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتو د لمړنیو پایلو د ځنډ پړه د یو شمېر نمایندانو د دوی سره د همکارو کمپنیو او ځینو نورو بنسټونو په غاړه اخیستي. د دغه کمیسیون یو بیان زبیح سادات ولسمشر انتخاباتو د لمړنۍ پایلې د ځنډ له کبله د خلکو د اندېښنو په ځواب کې د خبره نن ازادي راډیو ته وکړه.
د خلکو اندېښنې پر ځای دي او خلک حق لري چې په کمیسیون باندې دوی نیوکه وکړي. خو بل اړخ کې چېرته بیا وګورو موږ ټاکنو کې ټکنالوژي وکاروله. د ټکنالوژۍ د کارول لپاره هم اړونده کمپنۍ معرفي شوې وه. هغوی کله چې خپل مسؤلیت خپل وخت نشي ترسره کولی او یا هم د کاندیدان له لورې پوره همکاري نه کېږي یا د پروسې په وړاندې خنډ جوړېږي، نو دا بیا د ټاکنو خپلواک کمیسیون نیمګړتیا نه بلکې د هغو نهادونو نیمګړتیا وي چې په لوی لاس غواړي دا پروسه نوره هم
یو شمېر کابل شاریانو نن اندېښنه وښوده چې د انتخابات خپلواک کمیسیون د پایلو د اعلان پر ځنډولو د خلکو باور زیانمنوي. دا دوهم ځل دی چې د ولسمشر انتخاباتو د لمړنیو پایلو اعلان ځنډیږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه اداره یونما وایي لا هم تمه لري چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به د دې کمیسیون د یو غړي مولانا محمد عبدالله په اړه د یونما اداوې په عادلانه ډول وارزوي. دغې ادارې پرون ناوخته په یوې اعلامیې کې ویلي چې تمه لري د انتخاباتو کمیسیون خپلې موندنې پر خپل وخت په ډاګه کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تادامیچی یاماموتو د نومبر پر لسمه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشري هوا علم نورستاني ته د یو لیک پاستولو سره د هغه څه په اړه اندېښنه شریکه کړې چې دوی د یو کمشنر مولانا عبدالله لخوا نامناسب او د قانون خلاف چلند بللی و مولانا عبدالله دغه تورونه پر ځان ردوي. د انتخابات خپلواک کمیسیون وړاندې ویلی و چې په دې اړه به څېړنې کوي خو تر اوسه دا کار نه دی سوی. د ایران په جنوب ختیځ کې د دوو موټرو د ټکر له کبله اته ویشت افغان کډوال وژل شوي. د ایران نیمه دولتي خبري اژانس ایلنا راپور ورکړی چې یو ویشت نور کسان په دې پیښه کې ټپیان شوي دي. دا پیښه نن سهار وختي د سیستان او بلوچستان په خاش ښارګوټي کې شوې. دغه سیمه تر ډیره په غیر قانوني ډول د افغان کډوالو د قاچاق لپاره کارول کیږي. د ایران په ایران کې هر کال په اوسط ډول شاوخوا 10,000 کسان د ترافیکي پیښو له کبله وژل کیږي. نامعلومو وسلوالو د پاکستان په شمال لویدیځ کې یو لوړ پوړی پولیس افسر وژلی دی. پولیس وایي دغو کسانو د پولیسو پر موټر ډزې وکړې چې په پیښه کې موټر چلوونکی او یو بل ملکی کس ټپي شوی دی. د پېښور د پولیسو مشر ظهور بابر افریدی ویلي چې د افسر غنی خان نومیده او د هغه د قاتلینو د موندلو هڅې پیل شوې دي. تر اوسه د دې پېښې مسؤلیت چا نه دی منلی. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د ترکیه لخوا د روسیې د S-400 ډوله د توغندوی د فای سیستم پیرل یوه جدي ستونزه رامنځته کوي او هیله یې وښوده چې دا ستونزه هواره سي. ولسمشر ترامپ پرون له خپل ترکی سیال رجب طیب اردوغان سره د لیدو پر مهال دا موضوع یاده کړه. ښاغلی ترامپ دا لیدنه ډیره عالي او رغونکې وبلل. د ترکیه او امریکا ولسمشران داس مهال پرون په واشنګټن کې خبرې وکړې چې دواړو هیوادونو اړیکې چې پخوا شوې اوس ترنګلې دي. د ترکیه ولسمشر هم د S-400 راکټونو د پیرول موضوع د حواري لپاره له امریکا سره د خبرو پر اړتیا ټینګار وکړ.
S-400 سیستمي و F-35 پروګرامي واشته olmak üzere
دی وی د S-400 سیستم او د امریکایي F-15 ډوله سیستمونو په اړه یوازې د خبرو لالارې پر خندونو چې له وړاندې مو تجربه کړې دي برلاسه کېدای شو.
پاتریوتلار کونسوندا معروض کالدي حقسزلیکلاري
واشنگتن وایي چې S-400 توغندوی دفاعي سیستم د ناتو د دفاعي وسایلو سره تطابق نه لري. روسیا نن د نومبر 14 اعلان وکړ چې د سوریه په شمال ختیځ کې په هغه ښار کې د هلیکوپټرو اډه جوړ کړی چې 13 میاشت امریکایي ځواکونه ترې ووتل. دا ښار قمیشلی نومیږي. زویزدا ټلویزیوني چینل چې د روسیې د دفاع وزارت اړوند دی د پوځي هلیکوپټرو انځورونه خپاره کړي چې دغه مرکز ته رسیدلی دی. دا مرکز د پانسیر په نوم له ځمکې څخه هوا ته په ویشتونکو توغندیو سیستمونو باندې ساتل کیږي. په رسیدلو هلیکوپټرو کې 2 M-15 ډوله جنګي او یوه M-8 ډوله پوځي ترانسپورټي هلیکوپټر شامل ده. د دغه ټلویزیون یوه نطاق دا یوه تاریخي شیبه وبلله او ویل سر له همدې ورځې به زموږ د هوایي چلند ډلې په دایمي توګه د قمیشلی ښار په هوایي ډګر کې عملیات کوي. او عراقي چارواکي وایي په پلازمینه بغداد کې د امنیتي ځواکونو او حکومت ضد مظاهرچیانو ترمنځ نښتو کې نن 4 تن وژل شوي او 2 نور ټپیان دي. د خبره روغتیایي او امنیتي چارواکو د نوم نښودلو په شرط کړی ده. د مرګ ژوبله د تحریر څلور لارې ته نږدې په خیلانی سیمه کې سوې ده چیرې چې له اونیو راهیسې د اعتراضونو شاهده ده. دغه اعتراضونه تر ډیره په پلازمینه بغداد او نورو جنوبي شیعه میشتو سیمو کې سوې دي. د خبرونو پای.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. خبرونه مو اوریدل. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. وسلوال طالبان وایي د انس حقانی په ګډون لا هم 3 تنه طالب زندانیان دوی ته نه دي رسیدلي. دا د زندانیانو د خوشی کېدو په اړه دو ورځې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی پریکړه اعلان کړه. وی ویل چې د افغانستان د امریکایي پانتون د دوو بهرنیو استادانو د خوشی کېدو په بدل کې د انس حقانی په شمول 3 تنه د طالبانو بندیان خوشی کړي. په دې موضوع په ریپورت سربیره اوري په داسې حال کې چې د هغه زندانیانو د خوشی کېدو خبرې کیږي چې په افغانستان کې په انتحاري او نورو بریدونو کې تورن دي. پرون یوې بمی چاودنې بیا په کابل کې څو کورنۍ د ویر په ټغر کېنولې. په دې اړه به ریپورټ واورو. دا به هم واورئ چې یو شمېر افغانان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون لخوا له یوې ورځې بلې ته د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ابتدایي نتایجو د اعلان پر ځنډولو اندېښمن دي. همدارنګه به مولدی هم خبر کو چې د پکتیا په بیلابیلو ولسوالیو کې نجونې شکایت کوي چې اوس هم دغلته له اووم ټولګي پورته د زده کړو یا اجازه نه لري او هلته چې اجازه شته ښوونځي نشته.
زورمت ولسوالۍ ده غلطه هیڅ د زده کړو سهولت نشته د نجونو لپاره. هیڅ ښوونځی نشته. نه دولت په دې برخه کې کوم اقدام کړی ده. که غلطه کوم ښوونځي فعال سي مې هلکانو ترینه استفاده کړې ده. نجونې غلطه درس
نور ریپورټونه هم لرو له موږ سره اوسئ. وسلوال طالبان وایي د انس حقانی په ګډون لا هم 3 تنه طالب زندانیان دوی ته نه دي رسیدلي. د دغه ډلې ویان زبیح الله مجاهد وایي د طالب زندانیانو خوندي ځای ته لرستو وروسته به دوی هم د امریکایي پانتون دوه نیول شوي استادان خوشي کړي. اکرام الله اکرام پرې تفصیل لري.
وسلوالو طالبانو ته یو شمېر نږدې کسان وایي د دوی د معلوماتو په اساس شاید د نن ورځې تر پایه د طالبانو او امریکا ترمنځ د زندانیانو تبادله عملی بڼه غوره کړي. که څه هم طالب ویان زبیح الله مجاهد وایي چې یاد کسان لا هم دوی ته نه دي سپارل شوي، خو طالبانو ته نږدې کس او د سیاسي چارو کارپو وحید مجدوی کوم اطلاعات چې دوی ته رسیدلي له مخې دغه درې طالب بندیان آزاد شوي خطر ته رسیدلي، خو د ده په وینا چې هلته د امریکایانو په پوځي هډه کې ساتل کیږي.
امریکایان دوی انتقال کړل قطر ته او هلته د قطر په قطر کې د امریکایي پوځي پایګاه هلته چې کوم اډه ده هلته دی. نو نن تر مازدیګر یا ماښامه پورې مونږ تمه لرو چې انشاءالله دا خبر ورسیږي چې خبره ختمه شوه او
د خغلی مجدد معلوماتو په اساس کله چې طالب زندانیان په قطر کې د قطر حکومت ته وسپارل شي له هغې وروسته به د امریکایي پوهنتون استادان هم امریکا ته وسپارل شي. دی وایي لا هم یو شمېر بهرنۍ او کورنۍ کړۍ هڅه کوي چې د زندانیانو د تبادله له ستونزو سره مخامخ کړي. طالب ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د امریکایي پوهنتون دوه استادان به هغه مهال آزاد شي چې د دوی درې زندانیان یو ځانګړي خوندي ځای ته ورسیږي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی دوه ورځې وړاندې د افغانستان د امریکایي پوهنتون د دوه برمته شوي استادانو د ازادۍ په بدل کې د حقانی شبکې د درې غړو د خوشي کولو د پریکړې اعلان وکړ. انس حقانی، مالی خان او عبدالرشید د حقانی شبکې هغه درې مهم غړي وو چې څو کاله وړاندې د افغان او بهرنیو ځواکونو له لوري په بیلابیلو ځایونو کې نیول شوي وو او اوس مهال په باګرام کې ساتل کېدل. خو له دې ټولو سره سره اوس پوښتنه ده چې د دغه طالب زندانیانو له بنده د ازادېدو لیلانه د دوو ورځو په تیرېدو ولې لا هم دغه تبادله نه ده ترسره شوې. د سیاسي چارو کارپوه مطیع الله خروټی وایي دغه ډول پیچلي مسلې ډیر وخت نیسي.
دا د یو شپه او یو ورځ یو میاشت یو هفته خبره نه وو. دا ډیر بنیاد په بر کونی و تر څو چې دغه پروسه تکمیل شو چې افغانستان حکومت حاضر شو چې دا خلک وسپاري او مقابل لوري هم حاضر شو چې خپل اسیران وسپاري. چون دا یو ډیر اوږده پروسه او مغلقه پروسه وو. د بنان موږ هم داسې زر دفتن امید نه لرو چې زر تر زره خلک هلته ورسېږي او دا خلک بېرته دې خواته.
نوموړی هیله لري چې د دغه پروسې له بریالي پای ته رسېدو وروسته د دواړو لوریو ترمنځ د افغان زندانیانو د تبادلې پروسه هم پیل شي. په کابل کې د امریکا سفیر جان بس بیا له وسلوالو طالبانو نه د افغان پوځي اسیرانو د خوشي کولو غوښتنه کړې. خو طالب بیان زبیح الله مجاهد وایي چې اوس مهال په دې اړه څه نشي ویلی. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
سوله او د بندیانو د تبادلې خبرې کیږي او په دې اړه پریکړې کیږي، خو د جګړې په شدت کې په ځانګړې توګه د عامو وګړو لپاره کوم کمین نه دی راغلی. پرون هم د کابل ښار د یوې خونړۍ موټری بمی حملې شاهد و. د دې موټری بمی حملې چې ګڼ قربانیان ماشومان هم و، د قربانیانو کورنۍ وایي ترهګر باید د بیګنا خلکو د وینو په بدل کې له زندانونو خوشې نشي. زموږ خبریال خان محمد سیند د یوې کورنۍ له غړو سره خبرې کړې چې دوه ماشومان د کابل په پرونۍ حمله کې وشل شوي.
درې کلن اودیس له دې نه خبره چې خور او ورور تر خاورو لاندې شوي، خدای د ماشومتوب په لوبه بوخت دی. بل خوای دردېدلې مور د خپلو اولادونو پر غم ویر کوي. دا سخکاری چې د یوې شپې ورځې په تیرېدو سره بیا هم له اوږو نه د حدیث او دنیا غم سپک شوی نه دی. خپل خپلوانې هڅه کوي چې خواخوږي ورسره وکړي. و کلن حدیث او دولس کلن دنیا د چهارشنبه د ورځې په سهار خونځي ته د تګ پر مهال د یوې انتحاري حملې قرباني شول. د دغو ماشومانو مور له چیغو او ویر نه بله چاره نه لري. د حدیث خپلوان وایي تېره شپه د حدیث د زوکړې جشن جوړ کړی و، خو و کلنۍ ته تر رسېدو یو ساعت وروسته له خپلې خور سره د ځان وژونکې حملې قرباني او خاورو ته لاړل. وروستی تصویر چې حدیث له خپلې خور سره د خپلې زوکړې د جشن پر مهال اخیستی و له پرونه راهیسې په ټولنیزو رسنیو کې خپرېږي. د دغو ماشومانو پلار هم په همدې حمله کې ټپي شوی چې اوس د کابل ښار په یوه روغتون کې بستر دی. د حدیث او دنیا ماما شفیق د طالبانو د خوشي کېدو په اړه د حکومت پر سیاست انتقاد کوي او وایي چې د دولت د وسلوالو مخالفینو له خوشي کېدو سره ترهګرې حملې چې د افغانستان خلک پکې وژل کېږي نورې هم ډېرېږي.
یو ورځ مخکې دولت په خپلو ویل چې دغه درې کسان د افغانستان د خلکو قاتلان دي او دا زموږ سره کرښه ده، خو بیا یې هم همدغه درې کسان خوشي کړل. د دوی سره کرښه دوه امریکایان وو. آیا دغو دوو کسانو ژوند له 250 افغانانو ډیر ارزښت لري؟
لازادی راډیو سره د عامې روغتیا وزارت د مسؤلینو د خبرو په اساس د چهارشنبه د ورځې په ځان وژون کې حمله کې چې د کابل ښار د 15 امنیتي حوزې د قسیم په واټ کې رامنځته شوه 12 کسان وژل شوي او 40 ټپیان شوي دي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
توکو شنبه ورځ شهادت ورسېده او موږ غوښتل
د حملو قربانیان د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې ووینئ، azadiradio.com.
یو شمیر عام افغانان اندېښمن دي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون د انتخاباتو د لومړنیو پایلو اعلان پرله پسې ځنډوي چې دا به پر دې پروسه د خلکو باور زیانمن کړي. لا ازادي رډیو سره په خبرو کې زینو کابل خاریان ویلي چې که دا کمیسون په خپلو ژمنو عمل ونکړي راتلونکي کې به خلک د انتخاباتو په ملي پروسه کې ګډون ونکړي. لدی سره د انتخاباتو خپلواک کمیسون بیا د خلکو اندېښنې پر ځای بولی وای ل دوی سره همکاري کمپنۍ او نوماندان همکاري نکي او همدا د دې سبب شوی چې د انتخاباتو لومړني نتایج پر وخت اعلان نشي. فیروزه عزیزی له نور تفصیل سره.
د ولسمشې له انتخاباتو کابو 50 ورځې تیرې شوې، خو د انتخاباتو کمیسیون لا هم د انتخاباتو لومړنۍ پایلې نه دی اعلان کړې. اوس د لومړنۍ پایلو د غځند یو شمېر افغانان اندېښمن کړي. د کابل ښار دوه تنه اوسیدونکي نصیر احمد مهني او عزیز الله جلالزی ازادي راډیو ته وویل
بې اعتبار شوی د خلک ته، خلک پر راتلونکي زه سوچ کوم چې د رای ورکړو ته نزي او خپل رایا نه استعمالوي.
کمیسیون مستقیم انتخابات ویلی دی چې انتخابات پهلې په 23 تاریخ باندې اعلان دي، ځکه دغه یو خپل ډیر غټ دروغ ده چې خلکو ته وایي نن 23 تاریخ د امکان هیڅ نه لري چې انتخابات اعلان شي.
دوی وایي د انتخاباتو د پایلو ځان د خلکو په کاروبار هم منفي اغیز کړی. له دې سره د افغانستان د آزادو او عدلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وایي چې د انتخاباتو کمیسیون د ټاکنو قانون او مهالویش نقص کړی دی. دغه بنسټ ویانده سمیره رسا
هر بار کې وخت پوشي صورت میگیره و
هر کله چې وخت ځای کیږي او د کمیسیون له لوري انتخاباتي مهالویش نقص کیږي دا د دې لامل کیږي چې دغه پروسه زیانمنه کړي. موږ د دویم ځل لپاره د انتخابات خپلواک کمیسیون له لوري د انتخاباتي مهالویش د نقص شاهدان یو، او د مهالویش نقص د قانون ماتول دي چې د انتخابات خپلواک کمیسیون تر سره کړي.
قانون به معنی تخلف است که کمیسیون مستقل انتخابات انجام داده.
ټاکل شوی و چې د عقرب میاشتې په 23 نیټه د انتخابات خپلواک کمیسیون له لوري د ولسمشي انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان شي، خو دغه کمیسیون د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش پروسه پیل کړه. د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش پروسه هم د چهارشنبې په ورځ د دغه کمیسیون له لوري ودرول شوه، او کمیسیون ویلي دي چې د پایلو اعلان له دې پروسې سره تړاو لري. یاد کمیسیون د یو شمیر انتخاباتي ټیمونو او سیاسي اړخونو له پراخو اعتراضونو وروسته د رایو بیا شمیرنه او تفتیش پروسه ودروله. له دې سره د انتخابات خپلواک کمیسیون ویان ذبیح الله سادات ازادي راډیو ته وویل چې د یو شمیر کړیو له لوري د دوی د چار پر وړاندې خنډونه جوړیږي.
د خلکو اندېښنې پر ځای دي او خلک حق لري چې کمیسیون باندې دوی نیوکه وکړي. خو بل هفته که چېرته بیا وګورو موږ ټاکنو کې ټکنالوژي وکاروله، د ټکنالوژۍ د کارول دپاره هم اړونده کمپنۍ معرفي شوې وه. هغوی کله چې خپل مسؤلیت خپل وخت نشي ترسره کولی او یا هم د کاندیدان له لورې پوره همکاري نه کېږي یا د پروسې په وړاندې خنډ جوړېږي، نو دا بیا د ټاکنو خپلواک کمیسیون نیمګړتیا نه بلکې دا د هغو نهادونو نیمګړتیاوې دي چې په لوی لاس غواړي دا پروسه نوره هم وځنډي.
د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې یو شمېر سرچینې وایي چې تر دې دمه په شپږو ولایتونو کې د رایو بیا شمېرنه په بشپړ ډول پای ته رسېدلې او د دغو ولایتونو رایې څېړل شوې دي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
بلخوا د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یو ویاند شایما علم سروش د ازادۍ په څپو کې پروګرام ته نن وویل چې پریکړه به وکړي.
این روز رهبری کمیسیون مستقل انتخابات تلاش به نهایت دارن که طرفین قناعت بتن، نه ای که تحت فشار اونا قرار بگیرن بلکه قناعت قانونی بتن اگر مطابق
دی وینن. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشرتابه ډیره هڅه وکړه چې ټول اړخونه ته قناعت ورکړي، داسې نه چې د هغوی تر فشار لاندې راشي. هغوی ته قانوني قناعت ورکړي که چیرته د هغې مطابق چې دوی غواړي پریکړه وشي. خوښه خبره ده کنه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به نن شپه د یو خبري کانفرنس له لارې هغه مهم موضوعات چې د افغانستان برخلیک سره غوټه شوی دی ولسته ووایي او خپله پریکړه به وکړي چې بیا د رای شمیرنې هڅه وکړي او خلک نور انتظار پرې نږدي تر څو ابتدایي نتیجې ډیر ژر خلکو ته اعلان کړای شو. دوستانو، دا وو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د یوې ویاندې تاکس زاکس العمل چې درسره مو شریک کړ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري.
د ازادۍ راډیو خبری مجله اوري.
اوس هم په افغانستان کې د مور او ماشوم د مړینې موضوع په راتلونکي وی پیړۍ کې نړۍ کې د میاندو پر وړاندې د مړینې، جنسیتي تاوتریخوالي او کورنیو ته د رسیدنې په هدف 240 میلیارد ډالرو ته اړتیا ده. دغه موندنې د ملګرو ملتونو د جمعیت صندوق او د جانز هاپکنز پانتون لخوا ترسره شوي. دا څېړنه په کینیا کې د جمعیت او پراختیا په نړیوال کانفرنس کې تر ارزونې وروسته مرامخته شوې. د ازادي راډیو خبریال سمی مهدی دغه راپورټ لای نایروبی څخه استولې چې ژباړه یې خاطر پردیس وړاندې کړي.
د افریقا په کینیا هیواد کې د میندو د مړینې د پای ته رسیدو په اړه د یوې تازه څیړنې پایلې د جمعیت او پراختیا په نړیوال کانفرنس کې تر ارزونې لاندې ونیول شوې. د ازادي راډیو د خبریال د راپور له مخې دغه څیړنه چې د ملګرو ملتونو د جمعیت صندوق یا یو این اف پی ای او چانس هاپکنز پوهنتون لخوا ترسره شوې پکې ویل شوي چې د میندو مړینې له دوی سره د تاوتریخوالي او کورنۍ ته د رسیدنې لپاره شاوخوا 240 میلیارد ډالر په راتلونکي یو پیړۍ کې ورته اړتیا ده. د اوس لپاره دې هدف ترسره کولو ته یوازې 240 میلیارد ډالر موجود دي. د بشري حقونو په برخه کې د افغان حکومت وزیر ډاکټر سیما سمر د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې افغانستان د میندو لپاره د نړۍ دوم بدترین هیواد دی. دا وایي د میندو د مړینې د مخنیوي لپاره جدي اقداماتو ته اړتیا ده. د تعلیم او تربیې په ګډون د صحي خوړو برابرولو تر څنګ خلکو ته د عامه پوهاوي ورکړه هغه څه دي چې کولی شي په دې برخه کې رغنده رول لوبوي.
And also promotion of let's say awareness among the people.
د ملګرو ملتونو د جمعیت صندوق او د چانس هاپکنز پوهنتون د یو څیړنې په یو برخه کې ویل شوي چې د میندو د ولادت په وخت کې د مړینې د مخنیوي په خاطر 115 میلیارد ډالر اړتیا ده. دغه پیسې به 116 هیوادونو کې چې افغانستان هم پکې شامل او د میندو د مړینې کچه پکې لوړه ده مصرف شي. د دغه پیسو رقم د نړۍ د شپږ څلوېښتو قیمتري نظامي الوتکو معادل دی. خو د دې رقم رښتینې معنا په عمل کې څه ده؟ څنګه کېدای شي چې په 95 ډالرو باندې یو افریقایي نجونې د سنت کېدو مخه ونیول شي او څنګه د کم عمر نجونو د واده مخه په 600 ډالر نیول کېدای شي؟ د ټولو پوښتنو ته د ملګرو ملتونو د جمعیت صندوق رئیس کوفی کوامي داسې ځواب وایي. کورنۍ، مشران، دینی عالمان باید په دې اړه معلومات ولري او له دې غورځنګ څخه باید ملاتړ وکړي تر څو موږ دې حالت ته ورسیږو چې کم عمر نجونې واده نه شي. په نایبیری کې د غونډې ګډونوال که څه هم د میندو د تاوتریخوالي مړینې په برخه کې پانګونه مهمه بولي خو پورتنیو پیسو د مصرف په اړه اندېښنه لري. په دې ناسته کې له افغانستان څخه تللې ګډونواله ملکه شهید
نگران دو چیز باشم که یکی از اوی است که
دا وی په دوه برخو کې اندېښنه لرو. یوه دا چې دغه بودیجه څه ډول او په کومو لارو مصرف کیږي او بل دا چې د دې ټولو پروژو تطبیق په جګړه ځپلو هیوادونو لکه افغانستان کې څنګه کیږي. له بل خوا غونډې ته راغلي نړیوال شرکتونه لکه ورلد ویژن، فورد، چانس اند چانس ژمنې کوي چې تر راتلونکي 10 کلونو پورې به دې هدف ته د رسیدو لپاره 8 میلیارد ډالر برابروي. د نایبیری کانفرنس د ملګرو ملتونو د جمعیت صندوق کینیا او دنمارک هیوادونو لخوا جوړ شوی و. د دې درې ورځني کانفرنس هدف د عمل برنامې لپاره چې په 1994 کال کې د 109 هیوادونو لخوا د جمعیت او پراختیا نړیوال کانفرنس یا آی سی پی ډی کې د سیاسي ارادې او مالي تعهد په اړه ژمنې شوې وې جوړ شوی و. له 3000 څخه زیات ګډونوال دی ناسته د شاوخوا 16 هیوادونو څخه راغلی و. په دې ناسته کې له افغانستان څخه یو 14 کسیز پلاوی استازی توپ کوه. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
دوستانو زموږه غلا ازادي رادیو نه اوري. وسم زو پکتیا ته دغلطه جنیوای چې وسم د زدکړو په برخه کې غني ستونزې لري. د پکتیا په هدي عقل وو ولسوالیو کې وسم ګڼ شپږ جنوني لوم ټولګي پورته د زدکړو اجازه نه لري او یا ورته شرایط نه دي برابر. د غن جنوني کلتوري ستونزې او د زدکړو په برخه کې د سانتیاو نشټوالې د دې سبب شوی چې زدکړې په نمایي کې پرېږدي. نور حل پکتیا څخه زموږ د خبريال احسان اریان په ریپورت کې اورو.
د پکتیا ولایت نجونی وای د مرکز سربیره د زوزاریو او سمکانی ولسوالۍ پرته د پکتیا په اوو ولسوالیو او د یو شمیر نورو ولسوالیو په لر پروتو سیمو کې نجونی نشي کولی چې له اووم ټولګي پورته زده کړې وکړي. دغه نجونی وای د کلتوري ستونزو په ښوونځیو کې د ښځینه ښوونکو د کمښت او د نجونو لپاره د مناسب چاپیریال د نشتوالي له امله کورنۍ اجازه نه ورکوي چې نجونې تر 12 ټولګیو زده کړې وکړي. نیګا ژوند او پروانه پکتین ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
زورمات ولسوالۍ د غلطه هیڅ د زده کړو سهولت نشته. د نجونو لپاره هیڅ ښوونځی نشته، نه دولت په دې برخه کې کوم اقدام کړی دی. که غلطه کوم ښوونځي فعال سوي مې هلکانو ترې نه استفاده کړې ده. نجونې غلطه درس
پکتیا کې یوازې یو دوه ولسوالۍ به زه درته وښایم، یا به ځاځي اریوبي، بل سمکنیو ولسوالۍ چې زه معلومات لرم. نور پاتې ولسوالۍ ټول هغه ابتدایي زده کړې لري. ځینې لکه زورمات او زادران بېخي ښوونځي نه لري د نجونو لپاره.
احمد خیل، لجمنگل، جانی خیل، وزیزدران، شواک، گرد سیڑی، روحانی بابا او زرمت هاغه ولسوالی دی چې تر اوسه پکې انجونې له دولسم ټولګیو نه دی فارغ شوی. د پکتیا د پوهنې رئیس کوچای زایمنی چې د ولایت په اوو ولسوالیو کې انجونې له اووم ټولګي پورته زده کړو ته نه پریښودل کیږي، خو دا وایي د ستونزې د هواري لپاره په عالي دارالمعلمین کې ګڼ شمېر انجونې جذب کړي چې له فراغت وروسته به په ولسوالیو کې انجونو زده کوونکو ته د تدریس چارې پر مخ یوسي. د پوهنې رئیس کوچي زازي ازادي راډیو ته وویل
په پکتیا ولایت کې واقعیت ده چې په اوو ولسوالیو کې موږ فارغین نه لرو. هلته کلتوري محدودیتونه او همدارنګه ځینې نور مسایل دي چې د هغه د دوی پر وړاندې خنډ شوي دي. انشاءالله موږ هیله مند یو چې لومړی دولسم پاس پیدا کړو او بیا درمعلمین پکې جوړ کړو.
د پکتیا پوهنې رئیس په داسې حال کې د خزینه ښوونکو د روزنې خبره کوي چې د تېرې سه شنبې په ورځ د پکتیا له عالي دارالمعلمین څخه اووه نوي نجونو له دوه کلنۍ زده کړو وروسته د فراغت سندونه ترلاسه کړل، خو له دې مرکز څخه فارغ شویو دغو نجونو چې نه یې غوښتل نوم او غږ یې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې په اوسنیو امتیازاتو او امنیتي شرایطو کې نشي کولی څو ولسوالیو ته سفر وکړي او هلته د تدریس چارې مخته یوسي. د پکتیا د پوهنې رئیس د دوی اندېښنه پر ځای بولیا وایي په ولسوالیو کې به د دارالمعلمین په څانګو کې ګڼ شمېر نور نجونې جذب کړي څو له فراغت وروسته په خپلو ولسوالیو کې د تدریس چارې مخکې یوسي. احسان آرین، ازادي راډیو، پکتیا.
دوستانو، له پکتیا څخه مو په ریپورت کې واوریدل چې دغلته د نجونو د زده کړو په برخه کې ستونزې په پراخه توګه موجود دي. د پکتیا په ولسوالیو کې اوس هم ګڼ شمېر نجونې له اووم ټولګي پورته د زده کړو اسانتیا نه لري. په غزنی کې بیا پرون په یو پرمختګ کې ورته وایو د اتیا تنو هغه کسانو په ډله کې چې ترافیکي قوانین زده کړي او غواړي د موټر چلونې لایسنسونه واخلي، څو تنه مېرمنې هم شامل وي. په دې اړه بله غزنی څخه د حبیب الله تاثیر رپورټ واورو.
د پنځشنبه په ورځ د غزنی ولایت مقام د غونډو په تالار کې تر اتیا پورې کسانو ته د موټر چلونې د زده کړو د ټریننګ له 15 ورځنی کورس څخه وروسته تصدیق باندې ورکړل شوې چې 15 تنه مېرمنې هم پکې وي. دا لومړی ځل دی چې 15 تنه مېرمنې پکې د موټر چلولو ټریننګ او له هغه وروسته به لایسنسونه ترلاسه کړي. دغه مېرمنو له جملې څخه خدیجه اشرفي ازادي راډیو ته وویل له دې کار سره به د ښځو په سفري ستونزو کې کموالی راسي.
خواله یاده د کومې میرمنې چې مثلا اولادونه دي یا خپل وظیفه لري، مثلا د خپل وظیفه ته خپل موټر کې دي یا مثلا خپل ماشومان مکتب ته یا مثلا خپل لورګان مثلا د پختو کولای شي بدون کوم جنجال پانتون ته مکتب دی یوسي. بل خواله یاده چې موږ مخکې بنارینه وو ته احتیاج وسو، مثلا موږ بوز یا موږ واده ته ځو یا مثلا موږ ډاکټر ته ځو، اوس موږ کولای شو خپل مثلا موټر په اختیار کې د خپل موټر نه استفاده وکړو.
شکریه سلطانی هم په دغه کورس کې ونډه اخیستې وه او وایي زیات څه یې ورڅخه زده کړل.
خوشبختانه به کومک استاد
دا وایي له نیکه مرغه د خپل استاد او د ټرافیکو مدیریت په مرسته مو هغه څه زده کړل چې تر دې وړاندې نه په پوهېدو. موټر مو چلولی وو خو قوانین مو نه زده کړي. څه ډول باید سفر وکړو، څه ډول باید لاړ شو او په څه ډول له ټرافیکي پیښو ځان وساتو. بل لور ته د غزنی د ټرافیکو مدیر منیر احمد بختیار وایي له دې سره به په ښار کې د ټرافیکي پیښو په شمېر کې لږوالی راتلی سي. منیر احمد بختیار د غونډې په څنډه کې آزادي راډیو ته وویل موږ زیات خوشحاله یو چې په غزنی کې 15 تنه دولتي کارمندان د موټر چلولو د زده کړو په 15 ورځني کورس کې ونډه اخلي او بیا به لایسنسونه هم ترلاسه کړي.
تاسو لا پیغامونو
زابل ولایت د نوې نوبار ولسوالۍ د غونډانو لاله کې څه خبره کو پیغام پردم د ازادي ریډیو مسلونو ته خواهش کوم چې زما د خپل ورو مربوطه ورګانو پر ورسي د نوبار ولسوالۍ سخت ستونزې سره مخامخ دي. چې سالو پر روان دي د زمي پر رسیدو ده ټول خلک د لاس حیاتي دي و چې هلته نه سړک شته، نه شپخانه شته، نه مکتب شته، جنگونه دی هلته دوه واره لیو کلی چې بل کلی ته خلک بار شوي دي خیمو کې ژوند کوي، سختې شپې او ورځې تېروي. نو خدای دې وکړي چې زما غږ تر لوړو مقاماتو ورسوي. والسلام.
مالته سیور د کندهار پونتون د ریاضي ډپارټمنټ د تعلیم تربیه د څنګه استادان ارزیابي کی لیکت نه لري خو استادان او د نور شاګردان مسلین ته داس چانسونه کوي چې هغه څوک د خپل ترانسکریپټ چاته ښکار کول نه سي پیسې دی او کومه کوي خو دا سیو دن تاسو ورته څنګه کو استاد څنګه چې د سیټ ادرس ته کوي چې مونږ کې بیا تاسو معلوم د کندهار څخه ما
ستاسي پیغام ستاسي نظر
دوستانو دا نیم ساعت خبری مجله په همدې ځای پای ته رسو د نور ځله لپاره د ازادي رادیو یو بل نیم ساعت خبری مجله پاتې ده سید سمیا باسی د وړاندې کولو لپاره ستړي